رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې ته ښه راغلئ. لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړه لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. دې اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې رسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت تیر کال په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې له امله یې ډېر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې هم محدود کړل. تر خو یې په طالبانو نیوکه کېږي چې د بهرنیو مؤسساتو په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرولې. خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. د سازمان دا خبره نن په خپل ایکس یا په ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلې. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان وروستیو کې هغه درې شپې نجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدانه راګرځولي. د سازمان په یو لنډه ویډیو کې دا هم لیکلي چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منه شوي، د دوی د کار مخه نیول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. جهارشان می پورس د الحبتور گروپ مشر خلاف بین احمد الحبتور ویل تا طالبان و حکومت حق سل جونی چه اختلی پا دوبایی که پهندون تا دزده کلو پارا سفر اکری هوایی دگر بیار تا گرزولی دی. خو هغه تیر ورځ وویل چې له دین جونی یو شمیر بیا ور رسیدلی دی، مگر طالبان و حکومت رو سده دی موضوع پارت سنه دی ویل. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو د روانې لړۍ دریم او وروستۍ لوبه وشي. لومړۍ دوی لوبې پاکستان ګټلې دي چې د سریلانکا په همټوټا ښار کې وشوې. نننۍ لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان نسیم سادات ازادي راډیو ته د دې لوبو په اړه وویل.
په ټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي، ځکه مونږ د دغه لوب وروسته اسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو انشاءالله چې دغه سیالۍ به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېر کومک وکړي.
د اسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 5 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس پلسار مشر الکساندر لوکاشنکو وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړنۍ وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسله وال راغول شوي دي. لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس پرې کړې. هغه دا هم ویلي چې واګنر به فعال وي او فعالیت به یې ادامه پیدا کړي وروسته تر دې چې د جون په میاشت کې پریګوژین د روسیې د پوځ پر ضد د لنډې مودې په مخه بغاوت وکړ. دا ستونزه د لوکاشنکا په منځګړیتوب هواره او د واګنر وسلوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړ. او د جرمني چارواکي د یوې ښي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلاټونو په ترڅ کې په لسګونو وسلو او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. دا زیاده کیږي چې دې ډلې غوښتل د جرمني حکومت نسکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون وویل چې تر 322 میله وسله، 340 میله جریحدار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات موندل شوي دي. د جرمني سترې محکمې رایش ډله تورانه کړې ده چې په زوره د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره لوی ګواښ بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ شوی او په خپلو چارو کې د دې ستونزو د بدو اغېزو خبرداری هم ورکوي. په کاناډا کې بیا یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر زهر ورکړي. نور مهم موضوعات به هم واورئ. ملتیا نوکړئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خراغلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې د داعش د غړي شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدله شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 8000 ترمنځ اټکل شوی دی. دا شمیره تر پخوانیو لوړه ده. پخوا دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3500 یاده شوې وه. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو، داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ روسي حمله د جولای په 13 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډې وشوه چې لش تر لشه 3 تنه پکې وژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی داعش د مخکینی طالب په څیر هڅه کوي.
شاخه خراسان کې د افغانستان موجود ده، پاکستان
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی هغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کوي، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همدارس د سازماني شوی جنایي فعالیتونو لاري پیسې ترلاسه کوي او خای په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې وي چې د دوی د دریزم لاټړ کې یو مرسته ورسره کوي.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي ده. د ډلې په افغانستان کې تیرونی دوشنبه د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې د وی چاودنې مسولیت ومنه چې له عملې دوه تنه وشل شول او یو تن ټپي شو. د طالبان حکومت وای چې د داعش ډله ډیره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوي دي چې پرې نشته چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې له خپلو ژمنو پوشانه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او وایي که ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخره او د راتلونکو دریو کلونو لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلان لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه له اندېښنو سره سره هیله ښیي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي پلانونه پلي کړي. هخوا یو شمېر افغانان بیا لوړاندې له ستونزو سره مخامخ دي. دې ډول اندېښنو نور هم وارخطا کړي دي. جزئیات یې دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د راتلونکو 4 لپاره په افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. دغه سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 3 روغتونونو سره چې شاوخوا 9 میلیون افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې پخوا د ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلي دي که په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت غم ونه خوړل شي، 15,000 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي چې دا به ډیره سخت شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوال مرستې کمې شي.
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ پسې حیران دي. اول زه په خپله ډېر په بد وضعیت کې یم. خلکو خپلې د ناپاکۍ دپاره خپلې ګردې خرڅې کړلې او داسې دغه شپخانې چې بندې کې اخر وکړو چې شی موږ
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته نړیوالې مرستې کمې شوې دي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی هم د دې سبب شوی دی چې دا مرستې څناسه کمې شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 پلان جوړ کړی دی چې د 3 لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرستې راغونډې کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل ښار کې اوشمیر خزی وایي د خزو په کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته یې سوال ته مخه کړې ده. د خزی چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځورېږي طالبان تورنوي چې دوی ځوروي او نیسي او آن سوال کولو ته یې هم نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د اړوندو ادارو ویاندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي له دې ستونزې څخه د وتو لپاره باید د طالبانو حکومت د ښځو په کار بندیز لرې کړي او نړیوالې بشري مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
پیش از آمدن طالبا در یک سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمد هم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیرده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کوه خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه وسکاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشته ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم. میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي. کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم. خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وویل چې نور دلته مه راځئ که موږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو. دولت دې لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولی د خپلو اولادونو نس مور کړو.
یوه بله میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پرېښې وه خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي نو دوی ته اړه شوی چې بیا څه ورته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کوم غریبۍ پسې چې روز له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپلې کړې اوبه او ډوډۍ نه راکوي پیسې نه راکوي موږ ته دې یو کار راکړي مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. موږ غوښتل چې د دې دعو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع‌الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع‌الله ابراهیمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 13,500 ډېر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي. خو ښاغلي ابراهیمي د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې هم ادعا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبان باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرستی دي
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که تم ده سوالگرو خوزو کرای سایه نشته خو پا افغانستان که رو سلاغی چه ده طالبان و حکومت پا دیرو دولتی دارو او ده ملگرو ملتونو ده دارو پا گردون پا طولو نریوالو بنسطون و ماسسو که ده خزو پر کار بندیز ولگو او لافغانستان سره ده نریوالی طولنی بشری مرستی کمی شوی ده فقر شدت ده افغانستان پر خلکو او بزنگری توگا پر حق خوزو چه ده خپل کورونو سر پرستی وی زیاد شو. ده طالبانو لده پریکلی و روستا دیرو ماسسو خپل فعالیتون پا افغانستان که کم یا پا بش پره توگا ودر اول.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخ کزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ازادي رادیو خبرونې زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولی شئ زموږ خبرونې ټولې هلته چې څلوروي ساعته دي واورئ. که چیرته د رادیو پر څپو باندې ستونزه وي کله ناکله باندې کولی شئ زموږ خبرونې هلته واورئ. د ازادۍ رادیو د خبرونو جدول هم شته، هغه خبرونې چې تاسې نه تېر شوي او غواړئ تکراري شکل باندې واورئ د خبرونو جدول ته ولاړ شئ. د هر وخت خبرونه تاسې کولی شئ په تکراري بڼه باندې او همدا ډول په ژوندۍ بڼه باندې هم واورئ. زموږ ټولنیزو رسنیو کې هم زموږ خبرونې ځینې خپرونې البته ژوندۍ خپرې کېږي چې مهمې خبري خپرونې او ځینې ټولنیزې او سیاسي خپرونې دي. کولی شئ هغه زموږ پر فیسبوک او یوټیوب باندې ژوندۍ وګورئ. په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی دی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړی دی. په کاناډا کې د دې زهرو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر اوسه معلوم نه دی، خو په برېټانیا کې د دې زهرو له امله د لسګونو کسانو د مړینې په اړه پولیسو اطلاعات ترلاسه کړي دي. تفصیل یې راپور کې واوري.
په برېټانیا کې اته اتیا کسان په زهرو مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یوه تنه زهر ترلاسه کړي دي او ځانونه یې وشلي دي. په برېټانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر دې په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي، خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څرنګه پلورل شوي دي. دا تورنت کس کینټ لا نومیږي. دی و 50 کلن دی. د مې په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني. داسې باور دی چې کینټ لا د مختلفو ویبپاڼو له لارې داسې څه پلورل چې له خلکو سره مرسته وکړي چې ځانونه ووژني. د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کینټ لا تر اوسه 1200 بستې مواد چې باندې 40 هیوادونو ته استولې دي، خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومرو کې زهر وو. د برېټانیا د ملي جنایي څانګې په باور د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په برېټانیا کې 222 کسانو له کینټ لا څخه مواد اخیستي دي چې له دې ډلې 80 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د برېټانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین یې پیرلې دي څه ارتباط لري. کینټ لا په کاناډا کې په توقیف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کاناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کاله په بند محکومېدای شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې د یو شمېرو لنډیز اورو.
لاکینا خپرونې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له بندېدو وروسته د مدرسو د رونق په اړه لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع شوي، زرګونه نجونو مدرسو ته مخه کړې ده. خپرونه زیاتوي د پاملرنې د نړیوالې موسسې د یوه راپور له مخې حاضردمه په سلو کې اتیا د ښوونځي د عمر افغان نجونې له ښوونځیو محرومې دي. د خبرونه پر اساس سره لدی چې 2.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي، د زده کړو لپاره د نجونو تنده ماته شوې نه ده. د ښوونځیو بندېدا د دې سبب شوې چې نجونې د ښوونځیو پر ځای د اسلام په اړه د طالبانو سخت دریځ تفسیر او تعبیر په مدرسو کې زده کړي. ټولنیزې فعالې ناهید نور لاتینا خپرونې ته ویلي د دې لپاره چې پر نجونو د ټولو عصري زده کړو دروازې تړل شوي، مجبوره دي چې مدرسو ته مخه کړي. دا د 15 کلنې سحر رحمانی مثال ورکوي او وای کله چې هغه له شپږم ټولګي ووم ته بریالی شوه بل لار ورته پاتې نشوه، نو په مدرسه کې ځان شامل کړ. خپرونې ته یوې بلې 12 کلنې افغانې چې مدینه نومیږي ویلي چې غوښتل یې اقتصاد ولولي، خو د طالبانو له بندیزه ورته ښکاري چې دا ارمان یې نه پوره کیږي، نو مجبوره شوه چې مدرسې ته لاړه شي. بلومبرګ خپرونه. طالبانو د چین له هوایی کمپنۍ غوښتي چې د افغانستان په شاوخوا کې کمرې نصب کړي. د خبرونې د لیکنې پر اساس د دې کار هدف داره چې د سختدریزو تروریستي فعالیتونه وڅارل شي. بلومبرګ ته له دې موضوع یوه خبر کس ویلي چې د هوایی شرکت استازو د اګست په 14مه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي او دواړو خواوو په دې اړه شفاهي موافقه کړې ده. خبرونه زیاتوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دواړو خواوو د کتنې عکس او خبر په ایکس یا ټویټر کې خپور کړی. په یوه پوست کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی لیکلي چې په دې غور کېږي چې د افغانستان په هر ولایت کې د کمرو پرمختللی سیستم نصب شي. خدا پوست او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د مرستیال عبدالمختار تبصره وروسته لري کړل شول. مختار لیکلی و چې دوی په خوشحالۍ هغه پروژې مني چې ښه کیفیت او بیه ولري. له بلې خوا هوایي کمپنۍ په یوه بیان کې وویل چې د دوی د استازو د کتنې راپور ناسم دی، په هیڅ پلان او موافقه خبرې نه دي شوي، خو د طالبانو ویندوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلومبرګ وایي هغه کس چې له دې کتنې خبر دی په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ویلي چې د دې سیستم د نصبېدو هدف تر ډېره دا دی چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو غړي وڅارل شي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی ګڼ اوسیدونکو وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونې له امله حافظې کمزوري شوي او تر ډېرې څه په ذهن کې نه پاتې کیږي، یعنی هر څه هېریږي. دوی وروستیو دوو کلونو کې دا ناروغي زیاته شوې ده او ورسره د ژوند چارې ټکنې شوې هم دي. د دوی له قبل ډاکټرانو ته تللي، درملنه یې کړې، خو دارو درملو په کوم اغېز نه دی کړی. تفصیل دې راپور کې واوري.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هېری په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هېریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. د مریض نه وایي دغه مې هېر واتي، ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هېره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هېرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما، بلکې د سخت ډېرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هېرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هېره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ولدا غ مرسته نه مانه، بلکې ډېرې ځوانانو پیدا کړي. لار ځوان سره چې مخکې و دی چې د هېرې مرض مزیات شوی دی. ورځې یو ډاکټر کورته بولی ولو سر راووتو کلی جنور کو دی، موټر سخت ډېر وګرځېدو، یو ساعت دو ساعته ماته لسو. بل ور چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بیرته راکته شوی دی په کلی پسې ګرځېدو، چې زما کلی چې ده کنه خلک ته دی دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مصاله هغه د دې مصاله کاروبار کوي، خار خواته تلم وای دغه مصاله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مصاله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې ته وویل نیم زر افغانۍ به مورچره واخلي. کله چې مې مصاله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچره رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مصاله دې تسلیم کړه. مالو وایي نو پیسې دې نه دي ورچره اخیستې. مالو ولا پیسې مې نه دي اخیستې. وایي مال هېرې مې شوې. بیرته ورلم. کله چې ورلم، موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده. مال زوی مړی، پیسې دې نه کړې، ولادي ما مې هېرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوری اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
پټول کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پرې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازن غذا نشتون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ساسي بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي امارات یو کارکونکو يم، زما ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم ګڼه ګوڼه او کم بدل دغه لغړیانو یو شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټول ته تکلیف رسیږي، او دونه بد د آل یو شی ده د پاکستان د حکومت په همکاري سره چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کېږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې وکړي زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسې ټولو اوریدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کارکونکو ته دغه پیغام که زمونږ نشر کې په ایران کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، او موږ پاس خپله شخصان پاسپورټي راغلي وو، ډېر خلک دي زمونږ پاسپورټي راځي او اوس پاسپورټ نه چلیږي. پاسپورټ ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دار د افغانستان میخوره، اینجا نه میخوره، یا د ویزاش کوي چلیږي نه. دا که زمونږ د مقامات پورې ورسوي کوشش وکړي و ډېر ظلم روان دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د راډیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو راډیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو راډیو یې لسی.
تاسو د راډیو د شپږو کالو نه اورم، مخکې په پاکستان کې اوس افغانستان نه راغلی وو، د شپږو کالو مې کېږي چې افغانستان نه راغلی وو. دلته ستاسو د راډیو ما اورېدله د اف ایم د سپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بېخي نه اورېدل کېږي، او که اوس دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې موږ له دغه وکوي به، او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو، هغې د لارې نه دا خبرو نه اورو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي راډیو اوري، تاسو هم کولای شئ هغه ډول چې درته یادونه وشوه خپل پیغامونه موږ ته راواستوي. موږ ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې خبرو، د البته د واتس اپ شمیره 24 ساعته فعاله ده. هر ډول غږیز پیغام چې تاسو فکر کوئ د ستونزو په اړه دی، او باید هغه د ازادي راډیو د سپو له لارې خپور شي، کولای شئ موږ ته راواستوئ. موږ به ستاسو همدا پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خپرو. هغه پیغامونه چې نه دي خپاره شوي او موږ ته رارسېدلي دي، پیاړه مکوئ، ساز دا پیغامونه خوندي دي او د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې به درته خپاره شي. زه به د واتس اپ شمیره راته یو ځل بیا تکرار کړم، 00 420 11 21 201. بیا یې تکراروم، 00 420 11 201. دا شمیره د ازادي راډیو ده، او کولای شئ تاسو په هر محل باندې خپل غږیز پیغامونه په همدغه شمیرې ازادي راډیو ته راواستوئ. موږ ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خپرونو کې په نوبتي شکل باندې درته خپرو. د دې خپرونې لویه برخه وبخې دویمه نیمه، البته د ازادي راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې ته جلا شوې ده، خو مخکې لاغې چې هغه خپرونه درته مخبره کوم، بیا هم یادونه کوم که چیرې د ازادي راډیو په څپو کې ستونزې تاسو زموږ غږ نه اورئ، زموږ پر وېپاړه زموږ خپرونې ژوندۍ خپرېږي. څلیروي ساعته کولی شئ زموږ خپرونې زموږ پر وېپاڼه باندې واورئ او تر خوا یې نور مهم مطالب پکې ولولئ. بیلابیل مطالب هم پکې شته، یعنی هغه څه چې د ازادي راډیو په صفحه باندې تاسې په غږیز شکل باندې اورئ. که د لوستو مینهوال وئ هغه د ازادۍ راډیو پر وېپاړه باندې هم شته، کولی شئ دا مطالب په تفصیلي شکل باندې ولولئ او خپل دوستانو سره یې هم شریکی. زموږ خپرونې پر یوټیوب چینل او زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ځینې خپرونې البته شته، کولی شئ هغه هم ولولئ. ځینې سیاسي خپرونې بیا زموږ پر وېپاڼه کې هم شته دی، هماغلته کولی شئ په تفصیلي شکل باندې. یوازې البته یو کلیک باندې په ډېره ساده بڼه باندې زموږ د خپرونې تاسې وګورئ او هم یې واورئ. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خپرونې دویمه نیمایي چې دا د ازادۍ راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو خپرونه د هغې لپاره جلا شوې، خو له هغه نه وړاندې په افغانستان کې د سهار